امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند وروستۍ ورځ. تمدا اسرائیل یو شمیر نور فلسطینی زندانیان او حماس باقی برمته کسان خوشی کی. د هرات د امنیتي دیالوګ یو لسمه غونډه. د طالبانو حکومت وای نړیواله ټولنه د افغانستان د پاره د موازی میکانیزمونو له جوړولو ډډه وکړي. او لز دکړو د بی برخې افغان نجونو ناڅرګند برخلیک. په بهر کې د کډوالۍ د ژوند له ناخوالونه هنر ته د هغوی پناه. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د لندیش پګم نیټه او د 2023 کال د نومبر 8مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې د قدرمن میلمه دینی عالم قاری عیسی محمدی سره د هرات د امنیتی دیالوګ د یو لسمې ناستې د بحث مهم ټکی راسپرو. او زموږ همکار احمد شکیب د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغمل شویو د تبادلې د وروستۍ ورځې جزئیات شریکان دي. له تاسو نه په مننه هیله کوم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل ووسی. نن د اسرائیل او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند وروستۍ ورځ ده. د اسرائیلو نه تمه کیږي چې یو شمیر نور فلسطینی زندانیان خوشی کی، او دغه راز تمه دا هم ده چې حماس دې د ځان سره باقی برمته کسان هم خوشی کی. که داسې وشي ښایي اوربند هم وغځیږي. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار احمد شکیب نه اخلم چې په خبرونه کې د ژمنې سره سم را سره مل دی. شکیب جانه په خیر راغلې. آیا د اوربند د غځېدو څه تمه هم لیدل کیږي؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته ښایسته جان یو درنو لیدونکو ته. تر دې دمه چې زه ته خبرې کوو د اوربند غزیدو څاک نشته، اما ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. امریکا، مصر او اردن هڅه کوي چې د دې اوربند غزیدو لپاره فرصت برابر کړي. دلته په امریکا کې د ولسمشر بایدن ټینګار دی چې کله چې څلور ورځې اوربند وغځیږي، تراتسکی کیدای شي چې حماس نور هغه پاتې برمته کسان هم خوشی کړي، او ترڅنګ غزې ته چې سخت اړتیا لري د بشري مرستو لپاره د مرستې ورسیږي. د دې ترڅنګ تاسو پوهیږئ چې له شپږو نورو سختو جګړو او بمباری وروسته دغه توافق ترلاسه شو، او له مخې باید اسرائیل یو سلو 50 فلسطینی زندانیان خوشی کړي او حماس هم 50 تنه. په مجموع کې حماس یو 240 کسان، 240 اسرائیلیان او د نورو هیوادونو اتباع برمته کړي دي، او د امریکا او د نورو هیوادونو او د متحدینو هڅه یې دا ده چې دا باقي ټول برمته شوي کسان خوشی شي او د دې جګړې دپاره یوه دایمي حل لاره وموندل شي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا په شمول د چین، روسیې او نورو مهمو هیوادونو استازي برخه واخلي. هدف د دې غونډه دا ده چې په هر ممکن لارې چې امکان ولري د حماس او اسرائیل ترمنځ روانه شخړه چې دغه اکثر ملکیان وژل کیږي، د جګړې لپاره نه وروسته چې څومره تلفات په فلسطین کې خلکو ته اوختي دي، هغه یا په غزه کې اکثر قربانیان ماشومان. نو د دې په خاطر هڅه ډیره زیاته کیږي چې د غوربند وغځي. نور جزئیات ریپورت کیاو.
حماس د اوربند د غزیدو ټټر وهله. خو د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ ویلي چې په هغه صورت کې د اوربند د دوام هرکلی کوي چې حماس باقی لس برمته کسان هم خوشی کړي. اسرائیل اصله امریکایي ماشومه ابیګیل ایدن د هغو ولسو برمته کسانو په ډله کې و چې د یک شنبه په ورځ د حماس لخوا خوشی شول. ملګرو ملتونو د یک شنبه په ماښام وویل چې تر اوسه 9 اسرائیلیان، 112 فلسطینیان او 19 بهرني اتباع خوشی شوي دي. سپین ماڼۍ په یوې اعلامیې کې لیکلي چې ولسمشر جو بایدن د یک شنبه په ورځ د اسرائیل د لومړي وزیر سره تلیفوني خبرې کړې دي، او ورسره د جګړې د ختمېدو او غزې ته د مرستو د رسولو پر موضوعګانو خبرې کړې دي.
اړینې مرستې رسیږي او برمته کسان خوشی کیږي. دوی د اوربند پر غځېدو کار کوي څو یوې پایلې ته ورسیږي. دا مو مخه ده چې اوربند دوام ومومي، څو نور برمته کسان هم خوشی شي، او غزې ته د بشري مرستو رسیدل دوام ومومي.
ولسمشر بایدن د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یادونه هم وکړه چې لمخې روان اوربند لاپسې وغځيږي، خو دې موخه تر رسیدل آسان کار نه ده.
فزیکی لحاظ دوی ښه دي، خو په روحي او رواني لحاظ به ډیر وخت ونیسي چې بیرته ورغېږي. اسرائیل او نور هیوادونو یو لړ مهمې سرچینې په کار اچولې دي چې دا روحي ټپونه مرهم کړي.
د هوکړې لمخې لسګونه فلسطیني بندیان خوشي شوي دي او تیل سره د بشري مرستو غزې ته رسیدلې دي. لدې سره سره څرګندنه ده چې اوربند به غځیږي یا نه.
لکه څنګه چې د اسرائیلو لومړي وزیر ویلي، د اوربند د پای ته رسیدو وروسته به شخړه دوام ومومي، او دا لکه څرنګه چې اسرائیلو ویلي د حماس تر له منځه وړلو پورې دوام مومي.
داسې هیلې هم شته چې ښایي د اسرائیل او حماس ترمنځ روانو شخړو ته یوه دایمي حل لاره وموندل شي.
تر هغه چې یو خپلواک فلسطیني دولت رامنځته نشي، په سیمه کې به سوله او امنیت نه وي.
د کاتولیکي عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم پر مذاکراتو ټینګار کړی دی او د برمته کسانو په خوشی کېدو یې خوښي ښودلې ده. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
نورو نړیوالو مسایل ته راځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته سفر کوي چې د ناتو او اوکراین د ګډې شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه لومړنۍ غونډه هم پکې شامله ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلینکن به د روسیې د تیری او برید په وړاندې له اوکراین سره د ناتو د ملاتړ کلکه ژمنه بیا هم تکرار کړي. اوکراین وایي چې د ایران لخوا ډیزاین شوی 15 او یا بی پیلوټه الوتکې د روسیې لخوا په شپږ ساعته هوایی برید کې رانسکوري کړي دي. بل پلو د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو مشر جوزف بورال د دوشنبه په ورځ ویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړې کې څلور ورځنی اوربند یو مهم لومړی ګام دی، خو له کړکۍ څخه د وتلو لپاره لا ډیر زیار ته اړتیا ده او هیله لري چې څلور ورځنی اوربند یو څو نورې ورځې هم دوام وکړي. ښاغلی بورال وویل چې هغه خواشینی دی چې اسرائیل د دوشنبه په ورځ په بارسلونا کې د مدیترانې د اتحادیې د فورم په نوم غونډه کې ګډون نه کوي. فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان و د عربي ټولنې او د اسلامي همکارۍ د سازمان د وزیرانو د یوې ډلې د استازو په توګه د غونډې ته ویناوي هم وکړي. د افغانستان په تړه مهم خبرونه. د طالبان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د موازی میکانیزمونو له جوړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو استازو د طالبانو سره پر هر اړخیزو مسایلو خبرې هم کړې دي او د افغانستان د ښځو د حقونو یوې شبکې په یو لیک کې د جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض په اړه پلټنې وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي روزا او تنبایو وسره په کتنه کې د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان لپاره د موازی میکانیزمونو د جوړولو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه د یکشن به پورس یعنی د قوس په 15 مخبره کړي او د متقی له قوله یې لیکلي چې
افغانستان د هر ډول بین دولي قضایا او د بحث لپاره یو ځانه مشروع او با صلاحیت ادرس لري. نو ځکه د نړۍ د هیوادونو سازمانونو لپاره پکار دي چې د خپل منل شو او رسمي ادرسونو لري د افغانستان سره تعامل وکړي او د موازی او اضافي میکانیزمونو د ایجاد پر ځای په افغانستان کې موجود میکانیزمونه پیوړي کړي.
یوناما دفتر د ایکس پټولینز شبکه کې د دې کتنې په اړه لیکلي چې د میرمن روزا اتنبویو او د یوناما د برستيال مارکس پوتزل سره د امیر خان متقی په کتنه کې د ستنیدونکو افغان کډوالو د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکي د راپور او زده کړو او کارته د خزون جنو د بشپړ لاسرسي په ګډون د خزون جنو د حقونو پر خوندیتوب خبري شوې دي. پاینه وخت کې د افغانستان د خزو ملي ټولنې د جرمونو نړیواله محکمې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض په اړه پلټنې وکړي. یاد شبکوي طالبانو شل د سفرمانونو صادر کړي چې په افغانستان کې د خزو له حقونو ښکارا سرغړونه ده. بلخوا د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د هرات امنیتی کانفرنس سلسله یو لسمه غونډه وکړه چې کورنیو او بهرنیو چیړونکو سیاستوالو او کارپوهانو پکې ګډون کړو.
زیاتر بحث تحقیقاتی بحث و زیاتر اکادمیک بحث و زیاد سیاسی ارخ نلری در کنفرانس که متخصصین مختلف و ایواده نرازی مختلف و برستون نرازی دلتا اغمان بحث کرد.
سربیره پر دې چې دلته موږ خپل تشویشونه دوی سره شریک کړل، هغه واقعیتونه هم دوی ته وړاندې شول چې کوم افغانستان د سیمه په ګټه وي، هغه افغانستان چې تروریستانو خواته افغانستان کشي او یو بل داخلي او منطقوي بحران، او یا هغه افغانستان چې دنیا سره په ښه تعامل کې رواني او د تاوتریخوالو لپاره نور ځای پکې نه.
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د بهرنیو سیاستوالو او کارپوهانو په ډله کې د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن داوړ هم ګډون کړی و او امریکا غږ ته یې وویل چې جګړه پر افغانانو تپل شوی او باید د حل پر لارو چارو خبري وشي.
د یو نه یو زنه دا خبره شروع کول پکارو چې څه کول پکار دی افغانانو لا د ټول دنیا دا یو نوی جنگ چې په افغانانو راوته پل شو اوس نه دینه دا راوتلو افغانانو سره سره لاره ده.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکی او خپلواک ارزونکی فریدون هادی سینرلی اوغلو ملګرو ملتونو ته په خپل ترتیب کړي راپور کې چې تر اوسه په رسمي ډول نه دی خپور شوی، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو، د سولې د خبرو پیل، ټول شموله حکومت او د افغانستان په ادارو کې د ښځو پر مشارکت باندې ټینګار کړی دی.
قدرمنو لیدونکو، د هرات د امنیتی دیالوګ په نوم غونډه کې د افغانستان پر اوسنیو امنیتی ګواښونو، نیمګړی وضعیت، تبعیزي چلند، نړیوالې ټولنې په بشري مرستو او د گاونډو په رول باندې بحث کیږي. په دې اړه به د خبرو د پاره د خبرونې قدرمن میلمه دینی عالم قاری عیسی محمدی څخه چې په دې غونډه کې ګډون لري نور حال هم راواخلو. قاری صاحب محمدی، ستړي مشي، په خیر راغلی او ډیره مننه کوم له تاسو نه. د مسکو د ورستې غونډې او هرات امنیتی دیالوګ د نورو غونډو سره دغه غونډې څه توپیر درلود؟ که یې په مهمو ټکو رڼا واچوي په لنډه توګه سي.
سلامونه ایتراو، ما تھوڑان دیکھو ما دنن غونډه او د مسکو غونډه دغه پوری علمي وا او سیډنیزو او د افغانستان او د سیمه د گاونډوی هیوادونو په امنیت باندې باسو خبر اور باندې وشوي او سلسله اندېښنې او تشویشونه درلوده چې زینو ګډونوالو په سټیج باندې دا خبر وکړي چې په افغانستان کې 25 تر 150 نړیوال ترهګریز ګروپونه الته فعالیت لري او سیاسی غونډه وا او دا ترې هدا پوری علمي وا. خو په عموم کې بیا د دواړو غا تشویش او اندېښنې او حالې زلې چې سره خلاصه کوي راټولوي هدف فکر کوم یو هدف.
بله، په ویناوالو کې یو خاغلی سپنتاو هغه ویل چې د طالبانو راتګ په نړیواله کچه د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله ده، نو چې دا سیوی او نړۍ وغواړي چې طالبان راشي، د نړیوالې ټولنې د همکارۍ او ملاتړ تمه بیا څنګه کېدای شي؟
په دې غونډه کې باسونه کې د په باسونو کې حتی ځینې باسونه ډیر توند او تیز هم موشو، په دې اخرو شیبو کې یا په اخر ساعت کې و چې د امریکا توند عکس العمل ښکاره کړ او سره دا نیوکه هم وشوه په نړیوالو باندې چې د افغانستان ولس هیر کړی ده او شپه ورځ دوی د طالبانو سره د تعامل لپاره لابیګری کوي. په دې باندې هم ډېر زیات بحثونه هلته وشو، جنسیتي توپیر یا تبعیض، په دې باندې بحثونه وشو. په نهایت کې ځینې کارونه باید نړیواله محکمې ته راکشتي او په نړیواله محکمې کې دا خلک باید محکمه سي او ورسره د خزو په حقوق باندې چې افغانستان کې خزي د تعلیم د کار حق نه لري په فقر او په غربت باندې ډیر با سال ته سوچ نړیوالو بيخي د افغانانو ته شاکړې دا په فقر او غربت او بیکاری بیروزګاری باندې بيخي بس نه کیږي.
قاری سید محمدی زما پښتنه به هم پاتې شو د نړیوال ټولنې ملاتړ څومره د دغه کسانو سره چې دغه غونډه ترتیب کړې و ورسره مال دی دا یو او بل طالبانو ته د حکومت په توګه نه بلکې د سیاسي حرکت په توګه هم بلنه ورکړشي و خو دوی د ګډون او غبرګون نه ډډه کړی ده د دې ډول ناستو ګټه به ولسته قاری صاحب چې خورا ځپل شوی دی څه وی
د شلو هیوادونو څخه یو نیم سل کسانو کشتون درلوده د مختلفو هیوادونو ډیپلوماټانو په غټه کچه د تشتون درلوده دا ټول په طالبانو باندې یو فشار را او په نهایت کې په طالبان دي ته اړ کیږي یو ادرس معلوم کړي او په دغه ادرس نو سره د افغانستان ولسونه سره خبرې وکړي او په نهایت کې خیر زمونږ ولسته ورسیږي د فشار په توګه باندې دغه سناست د طالبانو په مقابل کې جوړېدل زما په نظر باندې دا ان شاء الله چې هي پای ایلی به ولری او نتیجه به ولری او د نړیوالو شتون پکې او ملاتړ تر دې حد پورې د دغه غونډې نه و.
ښه قاری صاحب ډیرو بخې په دې ډول ناستو باندې یو نیوکه خاغلی نبیل دا وکړه چې طالبان تاکتیکی اتمی وسلو ته د لاسرسي هڅه کوي خو په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه وایي مشترکه اجماع نشته دا سی به وی خو اکثر دا هم وای چې اجماع باید د دې سیاسيونو د افغان سیاسيونو په خوانه یو چارواکو ترمنځ هم رامسته شي ځینې مشرانی په ترکیه کې دي ځینې په اروپا ځینې په امریکا او حتی اوس هم د یو واحد موخه د پاره چې د طالبانو په وړاندې مبارزه ده یو مشترک صف نشته ستاسو ارزونه
پدې باندې موږ مسکاو کې هم باسو کا او دا باس ډېر جدي ونیورسيټي چې د طالبانو مخالف حرکتونه دا باید په خپل کې همغږي ولري او خپل کې تقرر ونیز دیواله ولري سبا دریم تاریخ په ویانا کې چې ناسته حالت هم پدې باندې باسو سي کوم مخالف ګوندونه یا حرکتونه د طالبانو چې دي هغه اکثره ودي نتیجې تر رسیدلې چې باید موږ خپل کې یو همغږي ولرو هغه سیاسون کې په استانبول کې دي کې په تاجکستان کې دي کو په اروپایي هیوادونو کې دي د دوی لپاره باید یو ادرس جوړ شي یو کمیسون جوړ شي په دې ټولو باندې وګرځي کې تر څو اوسې کولای دا ټول په خپل کې سره همغږي کې او په بنس کې کوم یو ډیر زیات په منځ کې کوم اختلاف
bale قاری صاحب محمدی ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه دا هڅه په خو هم شوې دي خو کوم ځای ته نه دی رسیدلی په همدې هیله او تاسو د بریا په هیله کور ودان له تاسو نه مننه خوشاله اوسئ صاحب بل په لولا پاکستان څخه په زور دي استل شوی هیوادوالو یا افغان کډوالو د پاره د تورخم د کډوالو په پنغالي کې د روغتیایي خدماتو یو لار پرانستل شوی ده پامګی په دې حقله رپورت
لا پاکستان څخه په زور د استل شوی هیوادوالو لپاره د تورخم د کډوالو په پنغالي کې د نورو خدماتو ترڅنګ روغتیایي خدمات هم په چټکۍ سره ترسره کیږي په دغه ځای کې روغتیایي ډلې پر دند وګمارل شوې څو په وړیا ډول د کډوالو درملنه وکړي د یادو روغتیایي کارکونکو له ډلې ډاکټر واقف شاه شینواری په ژواکته وویل
په تورخم صفري نقطه کې د کډوالو لپاره موږ په صحیح برخه کې کم خدمات وړاندې کوو دا په وړیا ډول وړاندې کوو او موږ د لپاره ګروپي شکل باندې ترتیب جوړ کړی نو په توار هر ورځ موږ یو ټیم دلته راځي او د هیوادوالو خدمت کوي موږ دلته مریض تداوی کوم چې او درمل ورته وړیا ورکو هغه درمل چې دا وی لپاره کم د ضرورت وړ وي هغه دلته موږ سره شتون لري او هغه ورته ورکو کم ناروغان چې دلته درملنه نه کیږي د ننګرهار ایمرجنسي امبولانسونه شته دي دوی مغه مزم موظف زی توړي او عمل ته تداوی کوي
په ورته وخت کې راستنه شوی هیوادوال هم په دغه کمپ کې روغتیایي خدماتونو خوښ دي او وايي چې درمل په وړیا ډول ترلاسه کولای شي
منګه چې د پاکستان نه د کین ترانه قصوی سل پسلو کې منګه د دې روغتن نه او د ډاکټر صاحبان نه مطمئن او موږ ته وخت په وخت باندې دواني ماشومان او تا غټان او تا چې کم تکلیفي ان شاء الله موږ سل پسلو کې دې دواني او زموږ خدمت ته تیار ولر دي
په دغه پنډغالي کې د نورو برخو د متخصصینو ترڅنګ د ماشومانو د برخې متخصص هم عملاً د ماشومانو په درملنه بوخت دی. د ماشومانو د روغتیایي برخې یو متخصص ډاکټر په دې اړه وایي،
دلته موږ تقریبا ټول خدمات چې ممکن دی هغه وړاندې کوو، بالخصوص سراپا خدمات. د بستر خدمات نه لرو، البته هغه ناروغان چې د بستر ور دي یا شدید حالت لري هغه ریفر کوي مفت دولتي او خصوصي روغتونونو ته، البته هغه چې موږ سره په تفاهم کې دي. هر ورځ مختلف متخصصین، تقریبا هر ورځ څلور مختلف تخصصونه هغه راځي دلته. مثلا نن د اطفال داخله متخصص، د جراحي اعصاب متخصص، د بلادي نسایي متخصص، د ازمیه او د معده گاسترونټولوژي متخصص دانه موجود دي.
کله چې وادواله پاکستان څخه ایستل کیږي او بیا د تورخم دروازې للارې افغانستان ته راوړي، ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي څو د ګزرند لا علاج ناروغۍ څخه وژغورل شي.
صحابې کین راغلم تولیرینا د پاکستان کې ډیر وکړی، ډیر وزوري ضرور الته کومل الحمد لله سختې چې په مونږ کې رښتیا الله ته مال بي اوس راغل خپل وطن د ان شاء الله د لمو ډیر ښه خدمت وکړي. پولیو واکسین مراته وشه، ماشومان او غټو وړو ټول ته وشه.
د پاکستان د موقت حکومت د مشر انور الحق کاکړ له پریکړې سره سم د روان نومبر میاشتې لومړۍ نیټې څخه دغه هیواد په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې. د رسمي ارقامو له مخې تر اوسه څه باندې 400 زره هیوادوال له پاکستان څخه ایستل شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري توګه ستنې شوي وي، د ژوند تیرولو لپاره هیڅ امکانات هم نه لري. مازولا یو له هغو کسانو دی چې د کډوالۍ له سختو شپو او ورځو تیرولو وروسته د خپلې کورنۍ سره تازه خپل هیواد ته ستون شوی دی.
په پاکستان کې تر کډوالۍ وروسته معزولا په خپل کلی او کور کې نوې ژوند پیل کړی دی. وای ټولې هیلي خیراتونکې ته دي.
موږ د پاکستان حکومت جبري راوستلو، له پاکستانه چې باید ووځي او موږ سلته راغلو، نو دلته یو خو نظم راغی او بلې خوا یخنی ده. په پاکستان کې مهاجرین واقع ډېر تنګول خلک، پولیسو کومه سره کارونه نه وو، کوم څه بیکاټو وغیرہ سړل او وهلې دې زده کولې. نو هوښیار سړی هغه چې په خپل ځ سره له پاکستان راوځي او په خپل ځ سره خپل وطن ته راشي.
معاذ الله په خپل کلی کې یوازې د کور دا چار دیوالی لري. وای لاسنیوي ته اړتیا لري ځکه خپل پلرني کلی ته نه راغلی دی.
مهاجرین تازه راغلي له پاکستانه، دوی ته باید په جدي سره توجه وشي. مو سره دا موږ په تورخم کې ولسمي ستاسو سره بخپل ولایتونو کې کومک کیږي. تقریبا دا 15-16 ورځې تر اوسه مهاله موږ سره کومک نه ده شوی.
لدی ټول ستونزو سره سره معزله په افغانستان کې له حاکم چارواکو غواړي چې ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
موږ حکومت دا خواهی ده چې موږ ته باید ماشومان ټول سکولونه وي او سکولونه خلاصي او ماشومان ټول درسونه وي. او په دې هله چې موږ راغلي اوس موږ خپل هم نه دي قانون لرو او نه موږ چیرته ځکه کړل دا نو خپل د ځکه لرو شي کړو او فقط دغه پردي مزوران کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان حکومت څخه غوښتي چې په ژمي کې د افغانانو استل بند کړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
بیا هم د افغانستان په اړه، په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول وروسته په زرګونو افغان او پیغلو د خپل زده کړو د پاره خپل وطن پریښی او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. ځینې داسې هم دي چې هلته هم د بیلو بیلو ستونزو له امله خپل زده کړې نشي کولای. خدای نور ناصر رپورټ لري.
د ورځې ډیره برخه یې د خپلو جوړو سویو انځورونو په کتلو تیری شي. دا وایي پاکستان ته د راتګ لوی هدف خپل زده کړو ته دوام ورکول وو، خو وایي دلته ورته په پوهنتون کې ځای ورنه کړل شو او د دې لپاره چې وخت یې هسې تیر نشي دلته یې د انځورګرۍ زده کړې پیل کړې.
ما اینجا مدت 2 میشه که از افغانستان آمدم. وقتی که طالبا آمد نگه مکاتب و پنتونا برای دخترها بند شد، باز ما آمدم در پاکستان و گفتم اینجا درس خواهد پیش ببرم. اینجا هم که آمدم بعض مشکلات بود که نشد پنتون ما شروع کنم، باز شروع کردم به رسامی کردن. اندیگه فعلا اینجا رسامی کار میکنم.
دا وادي سره لدی چې آینده یې معلوم نه ده، خو بیا هم د انګلیسي ژبې لوست سره سره همدا انزورګری هم زده کوي.
اینجا روز ما امروی همی کار خانه و کورس انگلیسی و رسامی دیر میکنم. اینجا خب بر افغانی ها کدوم مسئولیت همی مال دیر آر کرد رک سر افغان ها دوگام قدگیری شده. ما با افغانستان آمدیم که در پاکستان آزاد باشیم، یعنی بتاییم به ارزوی خود برسیم. اما اینجا هم کس رک آل پولیس ها آزار عذیب میکنه افغان ها رو، افغان ها رو از اینجا میکشن. به خاطر از این مشکلات هست که حالا بسیار با مشکل کنم و کورس رسامی ما میرم.
په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته په زرګونو افغان جنو خپل هیواد د زده کړو لپاره پرېښود چې په نورو هیوادونو کې به خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ګڼ شمېر یې ګاونډ پاکستان ته هم راغلي، خو د پاکستان وروستۍ پرېکړې چې ناقانونه کډوال پسې اخلي د دوی برخلیک هم ناڅرګند کړی دی. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
بیا هم د هنر لراره د نورو سره مرسته. دوه امریکایي انزورګرو د افغانستان د ماشومانو په اړه یو داسې انزور جوړ کړی چې د دوی په وینا یو میلیون ډالر ارزښت لري. غواړي د انزور د خرڅلاو نه ترلاسه شوي پیسې بیرته په جنګ ځپلو افغان ماشومانو مصرف کړي. نور حال د متیولا عابد په دې رپورټ کې.
تاموس راموس او کین اوزبرن د امریکا په ټکساس ایالت کې په خپل استودیو کې د کلنو رئیسي انزور جوړوي. او دا ځلې یو ځانګړی انزور د افغانستان د هغو ماشومانو په اړه جوړ کړی چې جګړو او ناخوالو ځپلی دي. دوی دواړو دغه یو انزور دپاره څلور کاله مخکې افغانستان ته سفر هم کړی و، او د انزور په جوړولو دوه کاله وخت ولګېد.
مونږ ولیدل چې خلک یوازې افغانستان په اړه خبرې کوي. مونږ غوښتل چې خبرو په ځای یو څه وکړو. مونږ غوښتل چې یو داسې نړیوال سمبول جوړ کړو چې د افغانستان د جنګ ځپلو کورنیو او ماشومانو د ژوند ناخوالې انځور شي. مونږ د دغو ماشومانو سره د مرکو لپاره ډیرو خطرناکو ځایونو ته سفرونه وکړل او دوی مو له نږدې څخه ولیدل.
انځورګر تاموس رامس او کین اوزګن په کال 2019 کې د افغانستان شمال ته تللي وو او د هغو ماشومانو بوټونه راغونډ کړي وو چې د کورنۍ غړي د دوی مخکې وژل شوي وو او یې کورونو پرېښودو ته اړ کړي وو. دوی دغه بوټان د جنګ ځپلو ماشومانو د سمبول په توګه عکاسي کړل او بیا یې ورنه دغه انځور جوړ کړ.
موږ د دې پروژې لپاره ډیرو هیوادونو ته لاړو، خو د افغانستان سفر راته یو ښه سوژه راکړه او هغه ځاینه مو الهام واخیست او تر ننه د هغو کوچنیانو او کورنیو سره اړیکه کیو.
د دوی په وینا دغه انځور چې د سرو زرو، پلاتینیم او د پلاډینیم د سلویش قراتو وبونه جوړ شوی دی، په نړۍ کې د جوړښت او ارزښت له مخې تر ټولو لوی او قیمتي انځور دی. د غنزور په نږدې دو کلونو په موده کې تیار شوی دی، د مختلفو مرحلو نه تیار شوی دی. کیمیاوي مواد پکې استفاده شوی دي او داسې مواد پکې کارول شوي چې تر پیړیو پیړیو به د غنزور نه خرابیږي. خبره تاسو وایي چې د افغانستان ماشومان په جګړو کې سخت کړی دي او د غنزور مخه نړۍ ته د دوی درد او کړاو رسول دي.
موږ د ماشومانو د بوټانو انتخاب وکړ. دا د ماشوم د معصومیت یو ښه سمبول دی. یو ماشوم چې اوس د نړۍ کې نشته او موږ دغه بوټانو راغونډ کړل او دا انځور مو ترې واخیست.
انځورګران راموس او اوزبرن د انځور ته د میلیون ډالر پرن نوم ورکوي او غواړي چې په یو مناسب وخت کې نندارې ته وړاندې کړي او یو میلیون ډالر یې وپلوري. دوی غواړي دا پیسې د ماشومانو د حقوقو موسسو او هغو کورنۍ ته ورکړي چې دوی سره د افغانستان سفر په وخت کې مرسته کړې او خپل داستانونه یې ورته بیان کړی دي. متیولہ عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
تاسو نه بیا هم مننه. اوس د دری خبرونه وارده زما همکاره لینا روزوی دلته موږ سره په استودیو کې. د لینا جانې ستړي مشي، په خیر راغلی.
سکار شما شایسته جان. با سلام به شما و بیننده های محترم. تا لحظات دیگر بخش دری برنامه آغاز میشه، با ما باشید.